شي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دی خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه منی د خبرونه د سر موضوع په جنوبی وزیرستان وانه کې په پولیسو هغه بریده دی چې پکې د جوبل شو پولیس والا خبر دی د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورونی او سیمیز مطالب را تر هم شته د خبرونه پرسته نیمه کې ادبی خبرونه د مشال ریډیو مجله لرو خو له هر سمخ کې خبرونه منور شاوړان دي
د خبرونو سرټکی په واڼه کې د پولیو کمپاین په حفاظتي ټیم 14 کې یو شمېر کسان جوړ شوې ده. تیرا راجګل کډوالو له افغانستان سره د تجارت د لارو تړلو د لکه ورکړې ده او نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د روان حالت په اړه یو ریپورت وړاندې کوي. د خبرونو تفصیل د کوزی جنوبی وزیرستان ضلع پولیس وای د پولیو کمپاین د حفاظت لپاره ګمارل شوی د پولیسو په گاډي 14 شوه چې پکې د شپاګو پولیسوالو په شمول نه کسان ژوبل شوی دي. د واڼه پولیسو ډي اس پي امين وزير مشال ریډيو ته ویل چې د پیخنن سهار 8 بجې واڼه بازار کې شوه د دیوای امین وزیر زیاته کړه چې په دې برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره یې د ضلع په بیلابیلو لارو کې ناکې لګولې دي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. بلخوا د خیبر په جمرود کې په احتجاج ناز د تیرا راجګال کډوالو کمیټي وای له افغانستان سره د تجارت لارو تړلو ترڅنګ د پولیو د ویکسینی کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټې مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون پر لټه په وینا کې ویل خپل منځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون ځلې وړې لارې هم د گاډو پر مخ وتړي او ترڅنګ به خپل بچو ته د پولیو ویکسین نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د وفاقي حکومت له اعلان سره سم سر لننه د ملک په بیلابیلو برخو کې چې خیبر ضلع هم پکې شامل ده ماشومان ته د پولیو ویکسینو ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوې ده. خو د خیبر د صحت محکمې مشر ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته ویل چې د کوکی خیلو له مشرانو سره خبرې هم روانې دي چې د خپل ماشومان د روغتیا په خاطر د پولیو کمپاین پرې کول ونکړي. د تیرا راجګل کډوالو له 13 شلو ورځو راهیسې د جمرود په بیګیاړې سیمه کې احتجاجي پرلت وهلې او افغانستان ته د لویو تجارتي لاریو ته د تګ او راتګ مخه یې ډب کړي. دا کډوال په 2013 کال کې په راجګل سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لوجه بې کور شوې دي او اوس له حکومت غواړي چې خپل سیمې ته د ستنېدو اجازه ورکړي. خو په خیبر کې امنیتي ځواکونه وایي چې د راجګل سیمه لا هم له وسلوالو په مکمل له توګه پاک شوی نه ده نو ځکه کډوالو ته یې د ستنېدو اجازه نشي ورکولې. پرون په لکه مروات کې د پولیسو یو افسر په وسلوال برید کې وجل شوې. د دغه ضلع د پولیسو ویان شاهد حمید بیگم شال ریډیو ته پاستولي بیان کې ویلي چې په موټر سایکل سورو وسلوالو پرون مازیګر په مانګترا ګنڈی عمر چکړ کلی کې د ګمبېلې تانې د پلټنیزو 4 سب انسپکټر او د هغه د ترزوی وشتل. د بیان تر مخ افسر معتبر خان په برید کې وجل شو. د ترزوی یې جوړ شو. د لکه مرواتو د پرونی حمله ذمہواري چا نه ده منلې. لدی یو ورځ وړاندې هم وسلوالو په لکه مرواتو کې یو پولیس سرتیری او د هغه ورور وجلدا په داسې حال کې ده چې په تیرو خواو شادو کلونو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د امنیت پر ضد پراخ مظاهری او جرګې شوې دي. خو حکومت او پوزوای چې د صوبې امنیت تجمن دی او د وسلوالو خلاف به توپیره کاروایی ته دوام ورکړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی ریپورت ورکونکي ریچارډ بینټ نن خپل ریپورت د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مه غونډه نن په جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11 نیټې به دوام وکړي. بینټ په خپل ریپورت کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ډېر حساس او ترنګلې بللې دی. ویلي دي چې د افغانستان کمزوري اقتصاد افغانان لا ډېر بې وزله مشاهده کړی دي. په ریپورت کې چې یو برخه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په ویپاڼه هم خبره شوه، د افغانستان واکمن طالبان د خزو او جنکو په وړاندې په لا زیاتو محدودونکو اقداماتو تورن شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت په ورستیو کې د امر بالمعروف قانون منظور او عملي کړ چې په افغان جنکو او خزو د طالبانو د لا زیاتو محدودیتونو له وجې ور باندې سخت نیوکې شوې دي. او بل خبر دا چې اسرایلی چارواکو ویلي پرون د غربي پټي او اردن ترمنځ په پولا په یو حمله کې درې اسرایلیان وژل شوي. اسوسییټډ پریس د اسرایلی چارواکو په حواله ویلي چې دا حمله په غزه کې لتیرو یو لسو میاشتو راهیسې د روانې جګړې سره تعلق لري. د اسرایلی پوز وینا دا چې د اردن لوري په ور روان یو ټرک ډوله گاډي کې سورو وسلوالو په اسرایلی امنیتي ځواکونو ډز کړی چې په جوابي ډزو کې یې دغه بریدګون کې هم وژل شوی دی. د خبرونو پای
اړوندو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه در تازه مونږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونه په لور ورجو د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د سویلي وزیرستان لوئر دلی پولیسو مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پولیو د مهم په محل د پولیسو ګاډي باندې بمی بریټ کې شپږ پولیس سرتیرو سره نه کسان جوړ شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ټانکنا د بریښمن خان نه اشتیاق مسید راک
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن سهار د پولیو مهم په ډیوټي د پولیسو ګاډي باندې بامي بریټ په نتیجه کې د پولیسو شپږ سرتیرو سره نه کسان جوړ شوي دي. د پولیسو په ګاډي دغه بریټ په براکشه د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا سیمه پولیسو ډي اس پي امين وزیر مشال ریډیو ته وویل د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر ایاز وزیر ویایي چې په سیمه کې امنیتی حالات ورځ په ورځ د خرابېدو په لوري روان دي.
وزیرستان کې په هر کونج کې په هر غر باندې په هر سبزی باندې د ریاست کیمرې لګېدلې دي. نو دا مره غټه ایزي سوال کده ریزي کده شي دا خلک چې ستې کیمرې د سترګنا څنګه محفوظ دی ویل پښتای او ریاست بالکل سترګې ته پټې کړی دي ته خاموش دی دمون ملو محفوظ دی دمون مالک محفوظ دی دمون سیاسی محفوظ دی دمون سوشل ورکر محفوظ دی دمون پولیس محفوظ دی نو اخر کار دی دا
په وانا سیمه کې د پولیسو په ګاډي باندې د بریج ذمہوري یا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو بلوچستان ته. د پاکستان د مرکزی حکومت له اعلان سره سم نن د هغه هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو پیند ورداني کمپاین پیل شوه ده. وزیر اعظم شهباز شریف په دې تړاو په یو بیان کې ویلي کمپاین به د ملک په یو سل پنځه لسو ضلعو کې وي او په کې به شاوخوا درې کروڑه دیرش لکه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویل دي چې وفاقي حکومت به د صوبو په مرسته د ملک څخه د پولیو وایرس مخله ختم کړي. نوموړي د خبره د ستمبر په اتمه نیټه په اسلام آباد کې په ټوله ملک کې د پولیو ضد د کمپاین د پرانیستي پر مهال وایي دستوري ته کړې او ویلي دي چې د ملک په یو سل پنځلس ضلعو کې به د درو کروڑو او دیرس لکو څخه وزیاتو ماشومان ته دا ځل د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په دې کمپاین کې د بلوچستان شپږ دیرس ضلع هم شامل دي، چیرې چې د روغتیا د چارواکو په خبره په روان کال کې د پولیو وایرس څخه زیات یعنی دولس ماشومان اغېزمن شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر انعام الله قریش و مشالډو ته وویل چې په اوسني کمپاین کې به د صوبې و شپږ څلوشت لکو پنځه پنځوس زرو څخه و زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د نوموړي په خبره چې د اوسني کمپاین د کامیابۍ لپاره یې د یولس زرو څخه زیات ګرځنده ټیمان ټاکلي دي، څوک چې به کور په کور ګرځي او د پنځو کلو څخه به و کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي.
د مور پلار زخم زموږ د خواص دی چې دوی خپل هر کوچنی ته تر پنځو کلو کم دی هغه ته دوی د پولیو کترې ورکي، او کچیرې موږ دا بیماری نه کوو کنټرول نو بدا کې خدا نه خواسته دنیا بیا نور اقدامات هم اخیستلی سي، لکه ټریول بین چې زموږ پر خلکو باندې سفري پابندي لا دارنګ نور هم اقدامات کولای سي، چونکې دا وایرس په ګډه دنیا کې ختم سوی دی، خالص موږ په پاکستان او افغانستان کې پاتې دي.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ راته وویل چې په بلوچستان کې تر ټولو زیات کیسونه په پښتون میشته برخه یعنی کل عبدالله او چمن کې سوی دي.
په دې کې درې شنیان بد سوی دي، ګذر مریضي خالی شنیان پاچکی نه ګډان کوي نه هغه سره سره شنیان ژوندم ختم کوي. پولیو کمپین چې دی په کوټه پښین کل عبدالله چمن مستونګ اور تحصیل سوی د ډېر بوکټي کې په دې کې چې دی پنځه ورځې کمپین دی دوه ورځې کیچپ دی، په کیچپ کې بیا زموږ چمن هغه پاتې شنیان چې د کمپین پر ورځ موجود نه و هغه ته بیرته بیا ورځې بیا
خپل د روغتیا د نړیوالی ادارې ډبلیو ایچ او د چمن او کل عبدالله مرستیال مشر اسدالله صافی زیاته کړه که د پولیو وایرس په مخنیوي کې پاتې راغلو نو امکان دی چې د ده په خبره پاکستان د بیلابیلو بندیزو سره مخ سي.
نو کل عبدالله کې موږ ډېر زیات خلک داسې دي چې هغوی ویکسین نه کوي، او په چمن کې هم په دې تیرو یو کال کې دوه درې وجوهات منځ موږ ریفیوزل کچه زیاته شوې ده. یو خو چې ډېر زیاتو خلکو تر څو بارډر نه خلاص شوې موږ کمپین نه کوو، دې دا کمپین دغه چې دی د بارډر سره تړلی دی، نو هغې زموږ کمپین ډېر زیات په چمن کې متضرره کړی دی. نو د ټولې نړۍ له خوا نه په موږ باندې دا پرېشر دی چې یا دا مرض په خپل وطن کې ختم کړي او یا زموږ په دې وطنو باندې تګ راتګ مکوي. همدغه یو علت دی چې موږ باندې دا بندیزونه لګېږي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې په روان کال کې د پولیو څخه اولس ماشومان اغېزمن شوي دي. د روغتیا د چارواکو په خبره چې د شپاړس کلو وروسته په لومړي ځل یو کیس په اسلام آباد کې هم مخته راغلی دی. د دې څخه له مخه تر ټولو زیات یعنی دولس کیسونه په بلوچستان کې مخته راغلی دي، چیرې چې یوازې په کل عبدالله ضلعه کې پنځلس ماشومان د پولیو وایرس اغېزمن شوي دي. د چارواکو په خبره چې دا کال په ټوله صوبه کې د پولیو وایرس څخه درې ماشومان مړه شوي هم دي.
اوریدونکو د پاکستان د روغتیا مرکزی وزارت وایي په هغه هیواد کې په دماغي ناروغو د اخته کسانو شمیر شاوخوا اته کروڑ ته رسیدلی. دا خبره د پاکستان د قومي اسمبلی د سپتمبر پنځمې په غونډه کې مخې ته راغله. دا چې په پاکستان کې د ذهني ناروغانو شمیر ولې زیات شوی او حکومت د دې مسلې د حل لپاره څه کوي، اسما ګل په خپل دې راپور کې د دې پوښتنو د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
یا د غونډه کې د صحت وزارت ویل د هیواد ټولو لوی هسپتالونو کې د نفسیاتي علاج سهولتونه شتون لري، او علاوه له دې یو سل شپږ سلویخ میډیکل کالجونو کې هم د ذهني رنځونو او نفسیاتو شعبه کار کوي، ولی بیا هم د وخت تیرېدو سره پاکستان کې د دغه رنځورانو کچه لوړیږي. دا چې په دومره زیاته شمېره کې د پاکستان اولس کې د دماغي ناروغو زیاتېدو سبب څه دی، دغه پوښتنه مشال ریډیو مردان کې د نیجی روغتون دماغي ناروغو علاج کوونکي ډاکټر وقاص مهیته کې خوا. نو په جواب کې نوموړي ویل د دې یو لوی وجه موجوده وخت کې اولست ورپیخي معاشي ستونزې دي.
ټولنه اول خو چې دی کې راشي نو هغه غربت، غیر یقیني مستقبل، اور سمپل لکه چې تاسو ګوره پاکستان کې چې کوم صورت حال دی نو هغه هر چا ته پته ده. خو دې سره سره دا ده چې د مستقبل کې هم خلک تی دي ته د دې سيزونه د خکې دو هم څه چانس نه ښکاري. داسې خلکو کې ډیپریشن، انزایټي د دې د راتلو چانسز سیوا کیږي. پاکستانی معاشره کې چې کوم زیات تر مریضان دي یو خو هغه کې دا ښځو تعداد سیوا دي، او دویم چې کوم خلک 15 سال نوالی 50 سال پوری د دې تعداد پکې سیوا دي. فیمیلز کې مختلف وجوهات یو خو لکه تعلیم چې دی ډېر کم دی، خو فیمیلز کې دا نور هم کم دی. کورونو کې چې کم خلو سره سلوک کیږي نو هغه کې وال ټاکول بل چا پیر چل کې دا مونږ تخکاری. فیمیل سره سوشل سپورت نشته.
وقاص ډاکټر دا هم ویل کله انسان په دماغي توګه صحت مند نه وي نو بد غیزی په جسمانی صحت هم پریوزي.
اغی انسان خپل صحت هم خرابېږي چې هغه څه کار روزګار کوي هغوی نه هم اوزي او چې کم خاندان ولي کم رشتے داری ملګري یا هغوی سره د هغه چې کم تعلق دی هغه موثر خراب دا درې واړه چې رایودی شي نو د دې اثر په یو انسان نه علاوه د هغه چې کم ټول چاپېر چلی نو هغه ورسره متاثره کېږي. پاکستان کې کم ذهني امراض څوک علاج کوي د هغوی تعداد ډېر زیات کم دی. 10 لاکھ خلکو لپاره 2 سایکیاٹرسٹ دي. صرف
پیښور پوهنتون کې د نفسیاتو د څانګې مشرې ډاکټر ایرم ارشاد مشال ریډیو ته وویل د ذهني ناروغو د علاج په اړه حکومتي او اولسي کچ د پوهاوي لپاره ګامونه پورته کېدل اړین دي.
حکومت دې طرف ته بالکل توجه ورکول نه راسي. هغه ځوانانو دپاره سر نوکرو بندوبست وکړي نه خو ماشومانو ته خوراک ورکولی شي نه تعلیم ورکولی شي او هغې نتیجه په فرسټریشن شکل کې اوسي. بیا فرسټریشن د اګریشن شکل اخلي او اګریشن نه بیا انگزایټي او ډپریشن جوړیږي. لاسټ 10 ایئرز نه سکم ډیټا موږ سره راځي نفسیاتي مرضونو کې سکم ټول نه آن دا ټاپ وجه ده او دغه ده دویم وجه زمونږ صدا هغه خپل ویلیو سکم دي هغه پرېښودي اور میڈیا ذکر عزت رول ادا کرے گا.
برٹش ایشین ٹرسٹ پر 2009 کال کے قائم کرل شوی برطانوی ادارہ دا یار ادارہ سویلی ایشیا کے دبی وزلی او اولسی ستونزو مخنیوی لپار کار کوی. دوی پخپل سخگنی راپور کے وائی موجودہ وقت کے دا پاکستان دا ننا سلورو کی یو تن دا دماغی ناروغو خکار دے خورنزوران گنی کٹولا نکی پا ناروغی خلق خبر شو ننم بای بدنام شی زکا دا وقت تیر دو سر ستونزا دا ہواری پزائی لازیات شی. برٹش ایشین ٹرسٹ ادارہ خپل راپور کے دا ہم وائی پا دماغی ناروغانو کی نوی فیصد رنزوران علاج ته اړتیا لري خو پوهاوی د کمیل وجی نشي کولی درملنې ته لاسرسی وکړي. آسما گل مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 14 ساعته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال لريو ته وګي اوریدونکو د کورمه او خوست پر پولا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمن د جنگ خطر لا هم موجود ده. پر پولا دواړه خواو د سرتیرو نفری او نور جنگی سامان زیات کړي. په شرکو سیمه کې د جنگ پر وخت ممکنه له نقصان څخه د بچاو لپاره مقامی خلکو ته د خوندي سیمو په لور د وتلو ویلي شوی. په تربل کې دوستی جوړولو پر معاملات پاکستانی او افغان سرتیرو لبل سره 2 ځله نښتی دي. په نښتو کې دواړو خواو ولسی وګړو سرتیرو ته ځاني نقصانونه اوریدلي. په تربل کې له یوې اونۍ وړاندې افغان طالبانو پوستي پر جوړولو کار روان کړي. د تاریخ ورغزه پر راپور کې نور تفصیل اورو.
په کورما کې پر سرحدي پوله پروت د شرکو مقامی خلکو ته ویل شوی چې د جنگ پر وخت ممکنه لا نقصان څخه د بچو په خاطر له خپل کورونو ماشومان او زنانه وباسي او خوندې سیمو ته بوزي. ځای مشر حشمت علي مشال رډیو ته پر 9 ستمبر ویلي د اتوار پرز دا حکم امنیتی مشرانو تر هغه جاری کړو چې د پولي اخوا د جنگ شروع کېدل لپاره افغان طالبانو په غټه کچا تیاریانی نیولو راپورونه ترلاسه شول.
بالکل ایمو بدی فوق افغان بارډر نه دي مختلفو نمې دي شور کړي څنګه کیا تقریبا کفیا بدی دي 60-70 کورونه دي او سره جلولي دي پوسوله کوزاویله اشغاری دي مختلفه بدی دي مکه دغه مو کافی ابدی دي بیا ډیر سنگین حالت وو مته ویل شي چې تاسو زونه سکیور کو محفوظ کو تا بعد سره چې چر آتا کوم حالت افغانستان کوم سیویل نه بدی دغه یو مومنت کړه د کوم چې دغه جا خطر وتی هغه خپل لکی پر خلی دي نو خو په هیرو شته نه لګي. بالکل
افغانستان پولیسان نک دې شور کو سیما د کوزی کورمه په حدودو کې راځي چرته کې پر تربل کې علاقې باندې د افغان طالبانو لخوا پوسټې جوړولو پر معاملې حالات رنګل شوي. په سیمه کې 2 ځل پر یاد معاملات د پاکستانی افغان ځواکونه لا یو بل سره انختی دي چې پکې د سرتیرو ترڅنګ عام وګړو ته هم نقصان اوریدل دي. تر اوسه په انختو کې د پولي اخوا 4 عام وګړي او د خو 8 پاکستانی سرتیري د ژوبل کېدل راپورونه تصدیق شوی. ویل کېږي چې پر 1 ستمبر د شبین خطو پر وخت پولی اخوا تر 40 زیات افغان سرتیرو ته مرجوبله اوریدلې خو طالبانو حکومت د هغې تصدیق کړي او نه بل داسې ورته د اوریدلې زیان په اړه تر اوسه سویلی کچو هم د اتوار په سهار شاوخوا 15 بجې جګړه ودرېدلې، خو پر پوله دواړو خواو د سرتیرو نفری او جنگی سازو سامان زیاتولو هلې ځلې لا هم روانې دي. په تربل کې پوستې پر جوړولو راپورته شوي معاملې د حل لپاره د دواړو خواو لسی مشرانو ترمنځ مذاکرات هم شوي. د خالی پورز دواړو خواو مشران پر دغه متفق شول چې په 10 ستمبر به یو ځل بیا کینی او د خبرو له لارې مسله به هواروي، خو د هغې باوجود پر پوستو جوړولو لا کار لاس ونه اخیستل شو. د کورمې، خوست او پکتیا په سیمو کې تر دې وړاندې هم د پاکستان او طالبانو د حکومتونو سرحدي سرتیرو ترمنځ انخطې او د تاوتریخوالي نورې پیښې هم شوې. د 2014 کال په مې کې په ماڼو سیمه کې پر سرحدي کرخه د ازغن تار د مرمت پر سر د دواړو لوریو د ځواکونو ترمنځ انخطې شوې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د لادرکه بلوسانو د منډلو لپاره مبارزه کوونکی سیمی دین بلوسا پرون له کراچۍ هوایي ډګر عمان ته تکتا نه د پری خپل شوی. نو موږ هم پرون مشال لیدو ته ویلي چې د مسقط ته د خپل ورو لیدو تر روانه و چې د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې FIA چارواکو د سو ساتونو لپاره اشاره کړه او پاسپورت یې واخیست. د نو موږ په وینا ورستو پر ټولنیز رسنو د دې په حق کې د پاسپورت تقیدو په نتیجه کې پاسپورت بیرته ورکړل شو. د بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ د بلوس یک جهته کمیټه مشري مهرنګ بلوسي هم د پاکستان حکومت دا اقدام غندله. په دې اړه تفصیل نیاز لري راکړي.
سیمی دین بلوچ د ستمبر په اتمه مشال لیډیو ته وویل چې دا د کراچۍ هوایي ډګر څخه د عمان سرخار مسقط ته روانه وه چې څلور ساعته په هوایي ډګر ودرولې شوه او د تلو اجازه ورته ورنکړې شوه.
میرا ویزا هوا تھا اور
ما سرا ویزا وا او نن زما ټیکټو زه د خپل لور سره د ملاوي دوه لپاره عمان ته تلم. دوی زه په هوایي ډګر ودرولم او څلور ساعتی په هوایي ډګر په یو کمره کې بند کړوم. دوی زما پاسپورت هم اخیسته او ما ته پاسپورت هم بیرته نه راکاو
او پاسپورت به نه دینے والے ته.
سیمی دین بلوچ زیاته کړي چې په ټولنیزو رسنیو دوی په خپل او د بشري حقوقو فعالو د دوی لپاره غږ پورته کړو. نورستو لدی FIA ورته پاسپورت بیرته ورکړی دی او چارواکو ورته ویلی دی چې د کورنو چار وزارت په وینای د دوی نوم په ECL اگزیک کنټرول لیست کې اچولې شوې دي. بلخوا د کراچۍ په هوایي ډګر د FIA چارواکو د نوم نه خودلو په شت بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د سیمی دین بلوچ او بلوچ یک جهتی کمیټۍ ځنې نورو مشرانو او غړو نومونه د بلوچستان حکومت په غوښتنه په ECL کې اچولې شوې دي. مشال لیډیو هڅه وکړه چې د بلوچستان حکومت ویان او د کورنو چار وزارت سره په دې اړه تماس ونیسي، خو هغوی د راپور تر جوړېدو هیڅ ثواب نه دی کړی. د بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ پر ایکس په خپل ټویټ کې ویلي دي چې دا عمل نه یوازې د بشري حقوقو سرغړونه ده، ورسره په ګرځېدو د بندوز هڅې دي. مارنګ بلوچ ویلي دي ولی سیمی دین ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي ځکه چې هغه د غږ پورته کولو یو وکیل ده او هغه په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په فعال توګه په ګوته کړې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا په دې اړه مشال لیډیو تویلی
کسی بھی بیرونی ملک پہ سفر
دے وای د چاهم بیرونی ملک سفر بندیز لگول د عین او قانون سرغړونه ده او دا د حکومت هغه پالیسی ده چې د بلوچستانو سره دوامدار ساتلی ده. سیمی دین بلوچ په هیڅ جرمونو کې ککړ نه ده. سیمی دین تل د بشری حقوقو د جبري لا درک خلکو لپاره غږ پورته کړی دی. موږ د مرکزی حکومت نه غوښتنه کوو چې سمدستي دي د سیمی دین بلوچ نوم د ECL نه وایستل شي،
فوري طور پر نکالا جائے.
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړی چې د بلوچ نهتی کمیټې غنو مشرانو او غړو نمونه په ایسیل کې د اچولو په ضد به دوی ډیر زر په سن های کورټ کې درخواست جمع کوي. سیمی دین بلوچ د بلوچ یک چهتی کمیټې او د لادرکا بلوچستانو د مندل لپاره کارکونکو سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسن غړی دا نوموړي د لادرکا ډاکټر دین محمد بلوچ لور دا. ډاکټر دین محمد بلوچ په 2009 کال کې په کوټه کې له یو سرکاري روغتون نه لادر ککړې شوې دي چې لا روکته. سیمی دین بلوچ د 2009 کال راهسې د خپل پلار او نورو لادر کښو کسانو د خوشی کولو لپاره وخت په وخت احتجاجي غونډې تابع کړې. سخت کال د مای په میاش کې پارلند کې د بشري حقوقو یو نړیوال ادارې فرنٹ لائن ډیفندر د جبري لادر کښو پر ضد د مبارزې لپاره د بلوچستان سیمی دین بلوچ ته د انساني حقوقو د دفاع جایزه ورکړې ده. د دې ادارې په خبره چې دا معتبره جایزه د بیلابیلو هوادونو 15 نستړی کېدونکو مبارزه کوونکو ته ورکړي چې یو پکې سیمی دین بلوچستا. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو اسلام آباد ته. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو ویلي چې که حکومت چې د ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر راتلونکو دوو ونیو کې له زندانه خوشی نه کړي نو دوی به یې په زور را خلاص کړي. دوی دا د لکه بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنگجانی سیمه کې د ګوند یوې درنې جلسې ته په وینا وکړه. عمران خان له تیر څه د پاسه یو کال راهیسې په بیلابیلو مقدمو کې د راولپنډۍ پاډیاله زندان کې بندي ده. د بیګانه جلسې پر مهال به تحریک انصاف د پلویانو پولیسو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې هم شوې دي. په دې اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
دا د سرخار اسلام آباد سره نږدې د سنگجانی په سیمه کې د تحریک انصاف د خاغه جلسې د ګډونوالو ناری دي چې د ګوند بنسټګر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زندان نه راخلاصولو لپاره جوړه شوې وه. په 8 ستمبر جلسې ته د وینا په مهال د تحریک انصاف مشرانو حکومت ته اخطار ورکړو چې که په دوو اونیو کې عمران خان د زندان نه راخوش نه کړو نو دوی به په زور راخلاص کړي. جلسې ته د ملک ته بیلابیلو سیمونو په زرګونو کسان راغلي وو خو د حکومت لخوا د لارو د تړلو په وجه ډېر کسان بیا هم جلسې ته راونه رسېدل. جلسې ته د وینا په وخت خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور وویل چې بله جلسه به په لاهور کې کوي او که د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف اجازه ورنکړه نو په زور به یې کوي. هغه وویل چې عمران خان په دوو اونیو کې له زندانه راخلاص نه شو نو دی به لومړی کس چې د هغه د راخلاصولو لپاره به په خپله سینه مرمۍ خوري. خلک راوتلی دي خو لارې بندې دي ځکه ډېر خلک په لاره پاتې شول. په خدای مې له قسم چې موږ به له دې لپاره خپله وینه هم تویوو. موږ دا انرو نه منو. دا زموږ د ماشومانو او د ځوانانو د مستقبل سوال دی. د پولیسو د وینا تر مخه د جلسې لپاره په ټاکلې لاره نه تلو په وجه د جلسې د ګډونوالو او د پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی هم وشو. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل چې د 26 نمبر چونګۍ سره دوی د تلونکو خلکو لپاره یوه لار جوړه کړې وه خو د جلسې ځنه ګډونوال په تړلو لارو تلل او چې دوی منع کړل نو هغوی په دوی کاڼي وورول. د پولیسو یو مشر اس پی شعیب خان په شمول ځنې پولیسوالا په کاڼو ژوبل هم شول. پولیسو د خلکو کسانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګیس وکارولو خو د تحریک انصاف یو مشر بریسټر سیف تور ولګولو چې پولیسو ناحق خلک تنګ کړل او وی وهل. جلسې ته د وینا په مهال تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر اوج د عمران خان خلاف ټولې مقدمې ختمې شوې دي. حکومت ته پکار دی چې هغه په قانوني توګه زر تر زره خلاص کړي.
یہ حکومت رات کے اندھیرے میں قانون سازی کرتی ہے تو اپنے آپ کو انارو دینے کے لیے.
دا حکومت د شپې په تیارې کې قانون جوړوي چې خپل ځان ته مفینامه ورکړي خو اوس د مفینامه وخت ختم شوی دی. اوس به دا منئ چې عمران خان یو حقیقت دی. دا به قبلوئ. دا د نوي کلونو لسیزه نه ده چې څوک پر سیاست نه بهر کړی. اوس د عمران خان نه بغیر سیاست په تاریخ کې هم نشي کېدی. د تحریک انصاف د مشرانو په ځواب کې د دفاع وزیر خواجه آصف رسنوی ته وویل چې دوی باید خپل الفاظ یاد ولري او په 15 ورځو کې عمران خان د زندان نه راخلاص کړي. د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله د GTU سره د خبرو په مهال وویل چې علي امین ګنډاپور په لاهور کې جلسه کول خو سچ د اټک په پل هم نشي راوړی. د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارر جلسه ناکامه وبلله او وی ویل چې د خلکو شمیر پکې بیخي لږ و. جلسې ته د وینا په وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان اسکزی وویل چې دومره لوی ګوند لرلو باوجود عمران خان ځکه په زندان کې دی چې پلویان یې منظم نه دي. هغه د تحریک انصاف غړو ته د منظم کېدو نصیحت وکړو او وی ویل چې په دې جلسه کې موجود خلک هم که په رښتیا وغواړي نو عمران خان د زندان نه راخلاصولی شي.
شاعر وای پښتانه چې یو ځل مخکې پرې لوري بیا دا نه ګوري پرای دې کغلان لیس پر همت کوو لاس ته سره ورکوو عمران خان به د جیل راباسو او دلته به د ولس باچي چې ولس کې لوژنی په ولس کوژنی ولس په تکلیف نه وي زنده‌باد زنده‌باد
عمران خان د فساد په بیلابیلو مقدمو کې پړیاله زندان کې د تیر یو کال راهیسې بندې دی. عمران خان د فساد تورونه ردوي. د هغه د پلویانو د جلسې د پر ټاکلې وخت څلور بجو نه تر اوو بجو پورې وو، خو جلسې تر ډیر نه وخته پورې دوام وکړو. پولیسو د وخت پابندي نه کولو او د امنیت ستونزو جوړولو په وجه د تحریک انصاف په مشرانو د مقدمه جوړولو خبره هم کړې ده. د تحریک انصاف جلسه تر دې دوه ځله وړاندې په ټاکلې نیټه نه وه شوې او د اسلام آباد انتظامیې لخوا اجازه نه ورکولو په وجه ځنډول شوې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوریدونکو درنګ سات کې دوه نیمې بجې کې دونکو دي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د کوزی جنوبی ودرستان ضلع پولیس وایي د پولیو کمپاین د حفاظت لپاره ګمارل شوی د پولیسو په گاډي چاودنه شوی چې پکې د شپږو پولیسوالو په شمول نه کسان جوړل شوی دي. د واڼی پولیسو ډی ایس پی امین ودیر مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه نن سهار 8 بجې واڼا بازار کې شوې ده. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده منلې. د خیبر په جمرود کې په احتجاج ناست د تیرا راجګل کډوالو کمیټه وایي له افغانستان سره د تجارت لارو تړلو ترڅنګ به د پولیو له واکسیني کمپاین هم بایکاټ کوي. د کمیټه مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون پر لته په وینا کې وویل خپل منځي مشورې پیل کړي چې د خیبر درې د لوی لارې په ګډون د ضلع وړې لارې هم د ګاډو پر مخ ووتړي. پرون په لکه مروت کې د پولیسو یو افسر په وسوال برید کې ووجل شو. د هغه ضلع د پولیسو ویان شاهد حمید بیگا مشال لیډیو ته پاستولی یو پیغام بیان کې وویل چې پر موټر سایکل پر وسلوالو پرون مازیګر په منګترا ګنډي عمر چکړ کلی کې د ګمبیلی تھانې د پلټن د چارو سب انسپکټر او د هغه د ترزوی وویشتل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وایي که د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په راتلونکو دوه اونیو کې له زندانه خوشې نه شو نو له دوی سره به بله چاره نه وي او په زور به یې راخلاص کړي. علی امین ګنډاپور چې د پی ټی آی د خیبر پښتونخوا مشر هم دی، دا دړکه بیګا اسلام آباد ته نږدې په سنګجاني سیمه کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې وکړه. ټاکل شوی د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نن خپل راپور د دې سازمان د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا و 50مه غونډه نن جنیوا کې پیلېږي او د اکتوبر تر 11مې نیټې پورې به دوام وکړي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې پرون د غربي پټایا او اردن ترمنځ پر پوله په یو حمله کې درې اسرائیلیان وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس اجانس د اسرائیلي چارواکو په حواله ویلي چې د حمله په غزا کې له تیرو 11 میاشتو راهیسې له روانې جګړې سره اړه لري. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د مشال ریډیوي مجله. د مشال ریډیوي مجله ادبي پروګرام وړاندې کوي چې پکې په پښتون میشتو سیمو کې د ادبي هلو ځلو په اړه مرکې او راپورونه اوریدلی شي. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیوي مجله د مشال راډیوی مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه. دا اونۍ په خبرونه کې اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت له هنرمندانو سره د مرستو د لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو اداره زده کوونکو ته د تھیټر یا ډرامې کلاسونه شروع کوي. په خوست کې د ټنغر مشاعرې ته سر ورخکاره کوو او د مومندو د یو پیژندل شوی شاعر غزل مومن سره مو مرکه هم درته کړې ده. دا نور مطالب په دې مجله کې اوریدل شي نو بدرګه مو کړئ. پښتانه هنرمندان ډیر کله له کم آمدن، ګرانۍ او اقتصادي مسایلو نه سر ټکوي. دوی هغه څوک دي چې ډیر په مشکله د خپلې سپینې جامې او ټولنیز حیثیت په پام کې له نیولو سره خپلو کورنیو ته ډوډۍ برابروي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغو هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو د بحالۍ پریکړه کړې ده. دا لړۍ څه وخت مخکې هم تر څه وخته پورې چلیدلې وه خو بیا ودرېده. اوس چې اوسنی حکومت د دې لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده له هنر سره تړلي کسان پرې خوښي ښکاره کوي. له خالدې نیاز نه به په دې راپور کې نور تفصیل واورو.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډومنت فنډ جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وائی خیبر پختونخوا کی سلور زرہ پوری هنرمندان رجسٹرڈ دی د هنرمندانو معاشی حالات ډیر خراب دی او نام نه د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډیر بد اغیز پرې باسلې دی باید د دوی مرستی جاری وساتلې شي
جنگ کده هر چاوی تاوان پکې زما کیږي په خیبر پختونخوا کې چې دا سومره هم بدامنی جنگونه دینو د دین نیخ په نیغه د دین چې ډیر څوک اغیزمن شوی دی نو هغه آرت یا آرټیست دی بیا په دې کې تاسو زمونږ پیغلې یا مېرمنې هنرمندانې وګورئ نو هغه بیخي بیا په کور باندې شي نو یو طرف ته زمونږ کلتور داسې دی چې آرت ته داسې موقع نه ملاویږي بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړی شو نو هغه هم زمونږ د آرت یا د هنر په مرې خپګ دی
شازما حلیم له تیرو درې دېرش کلونو راهیسې ډرامو کې کار کولو ترڅنګ د مختلفو پروګرامونو قربتوب هم کوي مشال ریډیو سره خبرو کې شازما حلیم وی د پنجاب هنرمندانو ته چې کم سہولتونه او د کار کولو موقع ملاویږي هغه نه د خیبر پختونخوا هنرمندان محروم دي دا وای دلته د کار موقع د نشت برابر دي یو نشتر حال دي هغه هم د کال اتم یاشتي بن پروت وی د صوبایي حکومت د انډمنت فند حواله سره شازما حلیم اووی دا یو خغام دي خو وخت دي باید حکومت هنرمندانو لا داسي فایده ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کم شي
د فنکار لپاره د حکومت لبخوانه پلاټ پکار دے اگر دے دری مرلی ولی نہیں اگر دے دونی میں مرلی ولی نہیں خوچ فنکار لور پیشی د فنکار د پارا د فنکار د بچی د پارا سکول کی مفت تعلیم پکار دے د فنکار د پارا دغه د پارا وظیفه پکار دا چاغه هر میاش اغه ته ملاوی گی او اغه ته پکور دنه هغه فنکاران ته چکم خلق د کټ نه نشی پاسی دے کم فنکار زما مازور شوی دے دا کم فنکار زما کار نه کوي غی د پارا
د خیبر پختونخوا هنری ټولنی مشر او سندرغاړي ډاکټر راشد خان وای کسه هم انډمنت فند د حکومت یو خګام دے ولی پکار د حکومت د هنرمندانو د پاره معاشي منسوبي روباسي چې دوی په خپل خپو ودريږي ځکه چې ډیر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي راشد خان وايي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهسي کوي ولی دي ته پاملرنه نکېږي
تیرو دا ته لاسو کال موږ دی یو چې موږ ته یو میوزیک سټریټ پکاره چلتا ول خو فنکار چې دلته غد سکیورټي وي دا یو ځای وي خپل فن او هنر په اسانه سره او په کلاوز سره کوي دا یو ځای پکاره متبل دې د پردغه روزګار مواقع او د پرفارمنګ دې کوم خپل پرفارمنس ته چا غدي عوامو ته پېښ کی او غي کی هغه موایزه واخلي دغه منسوبي په کار دي چې په مخ کې وروړي دا به د حکومت ډیر غټ کردار وي
بلخو د خیبر پختونخوا د سیلګری او کلچر محکمې ډیپټي میډیا منیجر سعد بن اویس وای انډومین فند فارم د کلچر اینڈ ټوریزم ویب پاڼه باندې موجود دي چرته چې ډاونلوډ کې دي شي او د سپتمبر دروشتمې نیټې پورې د ډاک په ذریعہ د کلچر اینڈ ٹوریزم دفتر په پتا راستولې کې دی شي د یو سوال په جواب کې دوی اوې چې سمره هم حقدار هنرمندان وي هغه ته به د فند نه مالی مرستې ورکولې شي
مقصد هم دا دی چې کم زمونږ د خیبر پختونخوا فنکاران دي هغه د کلچر لپاره ډیر خدمات دي سګي سم طرف نه حکومتي وتا فاینانشلی تمام دا کې مولا سپورټ وکړو د دې زیات تر داسې چې هغه غریب بیمار شي یا اخري وخت نو هغه کې بیا ډیر سخت وخت تیر نو هغه لپاره د حکومت د دوباره انیشیټیو هغه څه دي
یا د دې سو کال وړاندې هم خیبر پختونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفې شروع کړې وي چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو ولی هغه بیا بند کړې شو چې هنرمندانو احتجاجونه کړي وو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا خاوره خدای پاک ته هنر له زاوی مالا مالا پیدا کړي ده دلته پیدا شوی هنرمندان د نړۍ د سینما پر پرده راج کوي په پیښور کې د مفکورې په نوم یو غیر دولتي اداره له تیر سمهاله د هنر د بیلابیلو څانګو د ودې لپاره کار کوي دا ځل دوی ځوانانو او پیغلو ته د تھیټر یا ډرامو په حواله د زده کړو د کلاسونو د پیلولو ګام اخیستل غواړي زما همکار شاهین بنیری په دې اړه د مفکورې له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې ګام د اخیستو تر شا یې موخه څه ده راځئ دا مرکه واورو
باور لري چې د خپلو هنرونو تر لارې د ترهګرۍ مخنیوی هم کېدی شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کېدی شي په دې دغه کې زموږ څه خو داسې دي چې د دې زموږ د پښتو کوم فلم دی کوم ډرامه ده هغه د یو خاص سرکاري رنګونو لاندې هم وي د فنډینګ چې کوم شرایط وي د هغې د لاسه هم اکثر خلک هغه بنیادی مسلو ته اپروچ نشي کولی زموږ غوښتل چې موږ درې ورځې سلور ورځې یو داسې ماشومان پای کې آئیډینټیفای کی ځوانانو پیغلې چې زموږ ستونزې دي بیا دغه ستونزو سره متعلقه اړوند قصې راغلي او دا قصونه چې تر ولیکي نو هغه ته د تیټر د لیکلو ټکنیک چې کوم دی کوم هنر چې دی هغه اردو خودلې شي او بیا دغه د هدایات او دغه د پیشکش د اداکاري او دغه د مارکیټینګ لارې ورته خودلې شي او دا به درې ورځې مسلسل وي
روغانی صاحب چې په دې تھیټر دی سکول کې د زدکړو په دې بهیر کې سوک سوک برخه غستې شي او دا برخه غستو طریقه کار سره
موږ یو کو واتساپ پر کړی د موږ په دې روانو د رسنیو ورځو کې موږ دې لپاره یو فارم جوړو د زموږ دغه د دې او کوم دا دا زیات به ځوان پیل راشي
خو نور
هر عمر خو د نشي د ارجنس خلک راتلی شي ار سوک راتلی شي نو ګوګل فارم دې لپاره
دا از د کون کې دل ترازی د ځوانان د جنکه او دی د از د کړي کوي نو دی بل د سیس د کیو د بیا دی په ژوند کې عملی ژوند کې څنګه پکار راتلی شي
دا سی ټکنیک هغه ځوانان د کی چې هغه پر اسن د وخت کې مختص پر د هاوس کې شي اډورټایزمنت ایجنسیانو ته شي شي هغه د کنټینټ رائټینګ طرف ته شي شي هغه د دې سینما او د کیف طرف ته شي شي او خپل یوټیوب چینل سره لارې کوم دی نو خپل
دا مفکورې ادارې مشر حیات روغانی او چې د شاهین بنیری پښتنې ځوابولې اوس ورزو خوستا هلته سورز وړاندې د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې په سیمه کې ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه یا د مشاعره چې د ځایي ځوانانو فرهنګ پالو په نوښت بلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځنو پیژندل شوو شاعرانو او فرهنګ پالو هم برخه اخیستې وه د مشاعرې ګډونوالو دا ډول لوی مشاعرې ادبي ناستې او بنډارونه د خلکو په یووالي او نړیوالو ته د پښتنو د سوله ییز او بشرپاله سوچ او فکر پر رسولو کې مهم وبلل په ټنغر مشاعرې زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورت چمتو کړی چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي
دا د پکتیا د یو ځوان شاعر سید الله زهین په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې وړاندې کاوه یاد مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د همدې سیمې د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمیر نور ولایتونو هم ګان فرهنګیان ورغلی ول د کابل څخه ورغلی مل مشاعر ډاکټر حنیف حیران مشال رادیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دی او د امین او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده
د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجه مکول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده څومره چې موږ د کلو خواته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي په کلتور مین دي په فولکلور مین دي هغه په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو لکلي ولغنه لیر لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعري جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لری ولایتونو څخه خلک ورته راځي
د پکتیا څخه ورغلی شاعر طاهر افغان د خوستیو فرهنګیانو د ډول لوی برنامه اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته وخت غوښتنه وکړه
اول خوځ د خوست د خلکو او د ځوانانو ځنګړې مننه کوم چې دا غسه یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی او په نورو ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دا غسه غټ غټ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته ود ورکو د شعر او د ادب
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعره ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یو ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامه په تر سره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي
د خوست د
فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوس کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي دا او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوس کې د شملې ذکر، په خوس کې د امن ذکر، په خوس کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوس نه په ډېره یوه لري پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لري پرته سیمه کې ترسره کیږي.
د ټانګر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلی نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات څخه خپل تاثر په شعر کې داسې بیان کړ:
ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانه غواړي، ولس مزل سره د ټول زمانه غواړي، دا د سندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخه 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 ترانه غواړي، او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورې دې مانې مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رقمانې غواړي.
زای شاعر مولادین تسلبیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې دې له ورایه تکې شنې ښکاري ټنغره، چې تا څه کوډي کړي دي که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورزې ښکاري ټنغره، خی یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرځو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره، چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل:
کله کله له یو چا سړی خفه شي، ته به وایې له دنیا سړی خفه شي، یاره نن خو مواده د ملاقات وا، یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې: سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیه کیسه ختمیږي مزه.
پوجوان کې چې تارونه او نغمې نوی کاروانه، ته څه وایې پیکه به ورځې شپې نوی کاروانه؟ د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې عابد زدران د پیر محمد کاروان دا کلام حاضرینو ته ترنم کړ:
پوجوان کې چې تارونه او نغمې نوی کاروانه، پوجوان کې چې تارونه او نغمې نوی کاروانه، تڅوای پیکبا ورځ شپې نوی کاروانا، تڅوای پیکبا ورځ شپې نوی کاروانا، ژوند کې چتارونه او نغمه نوی کاروانا.
په ټنغر مشاعره کې میرمنو شاعرانو ګډون نه وکړي، خو موږ درته د پښتو ژبې د ویزوانې شاعري ملالې کلیوالې شعرونه وړاندې کوو. دا شیرونه نوموړي د توري لستورو آنلاین مشاعره پر مهال اورولول.
السلام علیکم او درنښت ټولو ته، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله به اوسئ. غزل لاس دی چې وای: لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، لکه شیندلې مری هار نه رالوېدلې یم، باد خدای ز د کومو طرفونو ته بیا وړی یم، بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې، په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یمه، په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه، تاند غوټۍ ومه بېرخ بې وخته ژړېدلې یمه، تاند غوټۍ ومه بې وخته رژېدلې یمه، او خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه، خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه، خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللې یمه. بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بیروخي، بهر به سپینې واورې اوري لکه ستا بیروخي، زه به لمبو د خپلې مینې سوځولې یمه. او رستای بیت داسې دی چې اوس لکه تیز سلی راشه سرگردانه میکړه، اوس لکه تیز سلی راشه سرگردانه میکړه، وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې ما، لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې ما.
دا وه ملاله کلیواله. اوس ورځو مومندو ته. هلته د مشال لډیو خبریال شاهنواز ترکزی له وتلي شاعر غزل مومند سره مرکه کړې ده. غزل مومند که څه هم دیني زده کړې کړې دي، خو له دنیاوي علومو هم خبر ده. ادبیات یې د شوق له مخې لوستي او په خیبر پښتونخوا کې هغو محفلونو ته ځان رسولی دی چېرته چې د ادب شمې بلې شوې دي. تاسو د دې مرکې اورېدو ته را بولم.
عصري تعلیم مې دولسم ټولګي پورې دی او دینی تعلیم مې غالباً چې درې څلور تخصصات کړي دي. تخصص په فقه کې او په حدیثو کې، په لغاتو کې، او په دې جدید روزګار چې کوم دی، بینکینګ، انشورنس وغیرہ، په دې سیزنو کې. او د مومندو ادبي ټولنې غړی ما، یو ادنا غړی ما، او دلته زده کړې کوم او تر دې دمه هم دلته یم.
تاسو نو خلک ډیره تمه ده کوي چې شاید تاسو باندې نعتونه موږ لپاره لیکي او داسې به کنه که څنګه؟
ولا نعت ډیر ګران دی. څو وارې مې هڅه کړې ده، بلکې تجربې مې هم کړې دي، خو نه چې څنګه لیکل غواړي هغه سیده مانه و نه کړی شو چې زه ولیکم. بیا هم تر دې دمه زه په دې کوشش کیم چې زه به چرته ښه نعت لیکم، خو واقعي چې نعت لیکل ډیر به انتهایی ګران دي، نو مانا غسې نه دی لیکل شوی څنګه چې زما دغه ښکاري، هغه ظاهري ډانچه ښکاري چې دا به صرف نعتونه لیکي، نو هغه سمې ونه کړی شو.
زمونږ اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړه چې هغې د غزل هم خبر شي، نو د هغې وروسته به بیا سب نورې پوښتنې به درسره کوو.
غزل دی، مطلب چې نه سلام وکړه نه ودرې د شی برا سره، نه سلام وکړه نه ودرې د شی برا سره، د خدای بنده چرته لیدلی و چم برا سره، او زه د مات شوی سر قصه په غوڅه جبه کوم، زه د مات شوی سر قصه په غوڅه جبه کوم، باید چې بل تر سحر ویډیو را سره، او څومره لری د خپل مین د زورولو هنر، تیر مازیګر راشه او بیا نه کوي شپه را سره، او لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کړم، لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کړم، او کاش چې نه زنوي په غاړه وي تبل را سره، لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کړم، کاش چې نه زنوي په غاړه وي تبل را سره، او چرته بوړی درجیدلو دیوالونو خاوري، څومره بزی هوا په زړه زړه کې کګه را سره، او غزل زو سن پر زکه بدنامو مشي، د کلی ټولو خلکو ماته و پرده را سره،
د کلی ټولو خلکو ماته و پرده را سره. دغه خلکو کې خدای دې وکړي چې ډیر ښه شاعران راشي، کته سره تل ملګری شي. خو دمو په دلته د چې کوم تاسو ټولو نشته، دا زموږ کله کوشش کړی چې په دې ځینو کورونو کې زمونږ په خوا په ودونو کې کومه وګورو زنانه داسې یو سندرې او ټپو چې سړی ورته حیران شي. تو شاعرانو زنانه چې کومې دي دغې درخ کول لپاره داسې زمونږ ټولنه خو سپور بس نه وي کړی کنه، چې کنه پته ولګېد چې شاعران څومره دي، او که دغې داسې یو تنظیم په یو څه ډول باندې په خپلو کې جوړ شي.
د بد مرغه مونږ د پښتنو د زنانو په حواله باندې موږ لږ سخت مزاج هم یو، زنانو زمونږه غسی زمونږ د مزاج د وجې، یعنی زمونږه غروب او غوسه غوی تخکاری، نو هغه سی اظهار مافي ضمیر نشي کولای څنګه چې د غوی د پاره په کار دی. یعنی موږ به دا وایو چې په زنانو کې هم غزل لیکون کې هم زیات شته، چاربیت لیکون کې هم شته، او ټپه خو زبدایم چې دا د غوی ذاتی په خټه کې خپلې شوې صنف دی. نو غوی کو غړي پاره موضوع باندې یا په خپل ار درد او تکلیف خوشحالي باندې د اری زنانه څخه مخصوص ټپی داسې شتلې چې د ورونو په ودونو کې او د خويندو په ودونو کې او یاد د کلی ولس په نورو ودونو کې د غوی د خلونو غسی اظهار شوی دی، چې هغه اوسم کغه د وړوکوالي دور دی، یا د سوک دي چې د غوی سره د ناستې پاستې د غدی نو غوی ته اوسم د یاد دی د دستانونه. خو بس زمونږ هغه مزاج د سیده چې هغه سیمونږه راخکاره نکړلې شو، د غوی غ صلاحیتونه څنګه چې بکار دی، خو بیا هم پښتانه اوس د مخ کې دور په نسبت باندې ډیر تعلیم یافته کیږي او باشعوره کیږي. نو ډیر هڅې اوس روانې دي مونږ یې نو خاص کر په دې د سوشل میډیا باندې د زنانه او تنظیمونه او پاغي کې د شعر او شاعرۍ جذبي او پاغي کې د نورو د قامی لیکلو او سیاسي لیکلو او د غرنګي د دینی لیکلو هغه صلاحیتونه نو ډیر ور سره خوشحالي او امید دي چې آینده کې هم دغه تحریکونه نورم مخ په وړاندې لاړ شي.
دغه شعر مخکې خو به زیاتره دغه رومان شعر زیاته اوس پکې د وطن سندرم خلق وای وطنی حالات هم لیکل پکار دي چې تاریخ پاتې شي په څنګه او بیا که یو څوک راځي نو هغه تستاسو ته کوم یو شعر یا کوم هغه لار خو خوي چې په هغه لار باندې لاړ شي.
زبداو یم چې شعر دا د درد یو نامه ده، د احساس یو نامه ده. که دغه درد تا ته په حقیقي عشق کې ملاو شي بیا داغي اظهار هغه کیږي چې کوم ستا په ضمیر کې دننه وي او یا په مصنوعي عشق کې یعنی دنیاوي کوم دغه کې راشي نو پاغي کوم د تانه به اظهار هغه کیږي او که د وطن درد هغه ستا په سینه او په زړه باندې هغه زخم ولګي داغي ما هغه اظهار کیږي کوم چې مطلب ستا په ضمیر کې داغي आवाज. نو زما چې دا ډیر سیزونه دا سیدی چې دا د شاعر تر ډیره حد په اختیار کې هم نه چې هغه وي چې زب کینم او زب خامخه د وطن پاک لسلی کوم او کبي هغه سیولي کې نو هغه ته موږ هغه سیمایری شاعری هم نشو ویلې ولی چې دا هغه مصنوعي شاعری ده کم متشاعری ورته موږ ویل کې او دا هغه سیز دی.
دغه چې کله د شاعری شروع کول نو په مدرسه کې ودرته استاد صرف نه ویل چې کله دا د پس شروع کړل ځکه چې بعضې ټیم کې بعضې خلک په دې شان باندې ورته وای چیر دا کلیکل کین یا به صرف
په کوم زینو کې چې څوک داسې نه پاتې شوی چې دا غینې پورا سره غیستې نو دا غزه تصویر هغه سینې شي غیستې څنګه چې وی هغه تصویر مونږ د دې مدرسو والا چې کوم خلک یې نو مونږ به ویلی چې دا یونیورسيټي نه شي دی دلته چې سړی لاړ شي نو مونږ به یو خپل تصویر جوړ کړو چې د سیاسي ماحول وي به به د یونیورسيټي نو والا د نورو خلکو د مدرسې په والا دغه تصویر جوړ کړو چې دلته مطلب هغه سی تصویر چې څنګه حقیقت کې هغه سی یا بنو خدا هغه به یو خپل تصویر نو عام طور بار نه د مدرسې د سخکاری چې را دلته به د شعر او د ادب د ذوق والا خلک کم یو مخالفت به هم کوي. نو زه به دا وایم چې مونږ ته په مدرسه کې چې څومره ادب پڑھاویږي نو پاغي کې غالبا چې په دوه وړو خونو باندې ډیر کار شوی دی. مونږ ته چې ډیر ادب پڑھاویږي هغه رومانی ادب دی او یا تاریخی ادب دی. دا مونږ ته پڑھاویږي نو به چې څوک رومانی شعر لیکي یا تاریخی شعر لیکي هغه ډیر زیات دا دور کوي. نو الته مدرسه کې خو چې کله سړی خپلو کې شي نو هغه ماحول ما غسینی شي څنګه چې مونږ بار ته نو خپلو کې خو سنورې خاصی ګپ هم لرو نو خپلو کې مونږ غواړو چې لکه مونږ ته څوک رومانی شعر وي او دا غینا غسی خوند واخلو او د مدرسې خلک ډیر زیات د شعر په والا ډیر سنجیده دی او ډیر زیاتی خوخی زم چې ماته د سی یو مولا یو عالم راته نه دی معلوم یو مفتی صاحب مولوی صاحب راته نه دی معلوم چې غله بیا شعر نه ورزی یا به د شعر شوق نه لري خو دا غوی لاس تر دې د مصرف یا د عربی شعرونو تر رسیدلې یا د پارسی شعرونو تر رسیدلې او یا ک پښتو کې رسیدلې د حضرت رحمان بابا شعرونو تر رسیدلې نو هغه په تقریرونو کې هم وایي په خطبو کې هم وایي او بخو په شوق باندې که چرته دا د دې نورو خلکو شعرونه غوی ته ورورسېدل نو د دینه به مخوانړې دا به مم دغه سی وی لکه څنګه چې دا غي حق ادا کړي.
تاسو نو مننه کوم خو دا اخیرنه کې موږ ورېدونکو ته خپل یو خوندور او خسته شعر وي چې هغه ته خوند مو اخلي او بس بیا به موږ دغه اخیرنه شی بین
د غزل مطلب چې زړه لکه شمع څنګه یو سم تر شاه در پسې تزل په مس پړه چې نه درځي هوا در پسې او د مایوسۍ څپو د تانه دومره لري اوړم ترا سره یو بیا هم کوم جړا در پسې او خپلې ری می هم در باد کړی دی لم د سره دا سرمایه او دا هم دی وی ویړیا در پسې او تنا کې بخې مستا د کلی په کوڅو کې پاتې زخمی سینه د دا به و هم بیا در پسې او په بیروخی دی مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تړن کوي او زنه کوي ملا در پسې مننه په بیروخې دې مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تړن کوي او زنه کوي ملا در پسې او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان
خود تومت لډار نه کوي جړه در پسې
تاسو نه ډیر زیاته
مننه مننه
د مومندو خوږ ژبه شاعر غزل مومندو چې د مشال رډیو همکار شهنواز ترکزی ور سره خبرې کړې وې. له همدې سره د مشال رډیوي مجلې دا غنه پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي. خاده او آباد اوسه. مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.